سلور بجې شوې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد ساتران مختوری. السلام علیکم. طالبان او د ولسمشر اشرف غنی دا وړاندیز رد کړ چې په افغانستان کې دننه د سولې خبرې وکړي. علت یې څه دی؟ تر خبرونو وروسته به یې واوري. خبرونه احمد تکل اوروي.
په غزنی کې په یو چاودنه کې شاوخوا دیرش کسانو ته مرګ ژوبله وښتي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن پاکستان ته د سفر په دریمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره ګوري، او په نایجیریا کې نږدې 350 یرغمل شوي زده کوونکي ماشومان خوش شول. سلام، زه احمد تکلیم او تاسو را بولم بشپړ خبرونو ته. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په اغو جان کلی کې په یو چاودنه کې شاوخوا ډیر شو کسانو ته مرګ ژوبله وښته ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده وایي چې دا چاودنه نن غرمه مهال په یو زرنج کې وشوه، او په نتیجه کې یو لس کسان وژل شوي او لشلو زیات نور ټپیان دي. جمعزاده زیاتوي چې د پیښې ډیری قربانیان ماشومان دي. د چاودنې د څرنګوالي او علت په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن اسلام آباد ته د سفر په دریمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره ګوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې دا کتنه به له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د پلاوي وروستۍ وي. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو مرکچي پلاوی له چهارشنبې ورځې راهیسې په پاکستان کې دی. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پلاوي ته ویلي وو چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي، خو نور اړخونه هم د په وینا باید په دې کار کې ونډه واخلي. په افغانستان کې تاوتریخوالی د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له پرله پسې وختونو سره سره بیا هم نه دی کم شوی. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست راس ولسن نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې سوله به په افغانستان کې سوداګري، کاري فرصتونه او اقتصادي عواید پیاوړي کړي. خغلی ولسن د کډوالو دراستنېدو او له بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستې په برخه کې د متحدو ایالاتو د نږدې 200 میلیون ډالر مرستې یادونه هم کړې. لازادې رادیو خبرونه اوري. په نایجیریا کې له 340 زیات برمتشوي زده کوونکي ماشومان خوش شول. سیمایزو او دولتي چارواکو د دې هلکانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. نږدې یوه اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ، او د هلکانې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګله ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې یو شمیر ماشومان لا هم لادرکه دي. د کتسینا والي امینو بلو ماساری په یوه سیمه ایز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د فکر کوي چې اکثریت برمتشوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاري د دې ماشومانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشی کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د متحدو ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړی دیب هالند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه ده د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده. دا تاریخي اقدام به د امریکا په کابینه کې توکمیزه تنوع نوره هم زیاته کړي. که ډیموکراته میرمن هالند د کورنیو چارو د وزیر په توګه تایید شي، نو دا به د فدرال کابینې لومړنی بومي وزیر وي. او رسته خبر ده چې د جرمني د بایرن مونشن لوبډلې فاروارد رابرت لیواندوفسکی د 2000 کال د فوټبال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د 22 کلن پولندي لوبغاړي په 2000 کال کې په اروپایي ټیمونو کې تر ټولو زیات ګولونه وهلي دي. لیواندوفسکی پرون د دسمبر په 18 نیټه د سویس په زیورخ ښار کې په جوړو شویو مراسمو کې خپل خوښي څرګنده کړه.
داسې احساس راته پیدا شوی چې باور مې نه کېږي. خوشحاله یم چې د لیونل میسی او کریستیانو رونالدو ترڅنګ دې جایزې ته کاندید وم.
د فوټبال نامتو ستوري میسی او رونالدو چې هغه هم د جایزې ته کاندید وو د دې جایزې د ورکولو په مراسمو کې حاضر وو. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان ولی په افغانستان کې د سولې خبري رد کړې. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو نظر د سره شریکه وو. دا مسله مې د سیاسي چارو لکتون کې یونس فکور څخه هم پوښتلې.
په قطر کې د ځان وسایې په قطر کې د خپلو استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي.
په کابل کې نن مظاهره وشوه. په دې خبرونه کې مودا موضوع هم راخیستی ده چې پروزګان کې میرمنې د میراث او په ملکیت کې د خپل حقونو غوښتنه کوي.
درې نوې چې خور ته په دامزه کې اکل لري کنه لري خور ته په دوه لورې ته په دښ کې او په دامزه کې اکل لري کنه لري نه نه د حق ته نه مش.
مخکې تر دې چې نور مطالبه توار شو غزنی ته به مخه کړو. په خبرونو کې مو واردل چې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې چاودنی یو لستنه وشلې او ترشلو ډېر ټپيان کړی دي. له غزنی تاسو ته ډېر خبريال حبیب الرحمن تاثیر په ټلیفون را سره ده. له د نور جزئیات وخلو تاثیر صاحب نور جزئیات سری. ډېر مننه ګرانه
همکاره. مخکې د غزنی ولایت والی ویاند وحیدلاج مزاته ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په اموجان سیمه کې په یو رخصه یا ځلن کې 14 سړي د چې په دغه 14 کې یو لستنه وژل شوی دی او ترشلو زیات ټپيان دي. جمعزادو چې د ټپيانو او د وژل شوو عمرونه له 30 څخه تر 80 کالو پورې دي، یعنی ماشومان دي ټول. جمعزاده وویل چې دغه 14 په داسې حال کې شوی دی چې یو سوداګر یا بنجاره په دغه زرنج کې سودا خرڅي کله چې د ماشومان پر ټول شوی دی نو دغه انفجار شوی دی. د دې خبره په اوس چې تر اوسه پوری معلومه نه ده چې دغه چاودیدون کې ټوټه په دغه زرنج کې ځای پر ځای شوی او که د دې سوي چې ځینې وخت دغه سوداګر دغه زاړه شانه مخلي لکه پلاستیک او وچه ډوډۍ او ځینې نور شانه ورسپني که په دغه ورسپني کې یو سرګولاله اخیستل شوی دا په دغه رخصه کې بار ده دغه چاودنې کړي ده. نو تر اوسه پورې پر معلومات په دی اړه باندې دې چې نه دی ورکړل شوی د دې په خبره چې په دغه چپیانو او دمو په شرکت کې نور زیاتوالی راتلای شي. همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت څوم دغه پیښه تایید کړی ده. دغه وزارت ویان تاریخاریه چې پنځه لسنه وزارت دی او شلته نور زخمیان دي.
تاثیر صاحب تاسو د کورنیو چارو وزارت ته اشاره وکړه، له طالبانو سره مرتبط نیول دي چې خو په دې اړه څه ویلي دي کنه؟
کورنیو چارو وزارت ویان تاریخاریان په خپل فیسبوک باندې او ټویټر باندې لیکلي دي چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي، ماشومان دي. نه داسې نه دي چې ماشومان دي، که څوک تي خو ویل دي چې 15 تنه وژل شوي او شل نفر نور زخمیان دي.
فکر کوم زما خبره مو وانه خسته. ما ویل مل طالبانو څه ویل دي په دې اړه کنه؟
نو په شي تاسو راغله چې ماته سره راغله تر اوسه په طالبانو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
مننه. د ازادي رادیو خبريال حبيب الرحمن تاثیر لغزنی وو چې هلته نن د ګیلان پولیسو والی کې چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې ولس کسان وژل شوی او ترشلو زیات ټپيان دي او مرجوب له ملکانو ته وشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
طالبان وایي اوسنۍ وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره ولې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني تیر ورځ په کندهار کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې او طالبان وهڅول چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مقبرو کې د سولې خبرو تکشینی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. نور هله کابل ته رحمت الله افغان پوره پور کې
طالبان وایي چې پاکستان ته د دوی تللي پلاوي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان سولې مسایلو تر څنګ په بیلابیلو مواردو هم خبرې کړي دي. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پلاوي تر اوسه یوازې له شاه محمود قریشي سره کتلي.
تر دې مهاله یوازې د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشي سره لیدنه شوې او په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او هلته د میشتو افغان سوداګرو د ستونزو او مشکلاتو د حل په اړه ورسره مجالس شوي دي. همدارز د سولې د مذاکراتو د جریان په اړه هم خبرې اترې شوي دي.
خو دا چې د سولې په برخه کې په کومو مسایلو خبرې شوي دي ښاغلي وسیقې په اړه زیات معلومات ورنکړل. ټاکل شوی ده د طالبانو پلاوی د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم ملاقات وکړي. د روانې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. د افغان حکومت پلاوی دوه ورځې وړاندې کابل ته د سلا مشورو لپاره راغی او د طالبانو پلاوی په یو رسمي سفر پاکستان ته ولاړ. افغان حکومت تر اوسه تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی له سفره خبر دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ کندهار کې یوې غونډې ته په وینا کې طالبان هڅولي و چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مقبرو کې د سولې خبرو ته کښېني. طالبان وایي اوسنۍ فضا او وضعیت د دې وړ نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره ولیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان وایي دوی د دې ته اوس لپاره چمتو ندي چې خپل مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي او هلته د سولې خبرې مخته یوسي. طالبان ولې دې ته زړه نه شکوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې وشي؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو لکتون کې یونس فکور څخه وکړه.
افغانستان حکومت داسې احساس کوي چې دوها کې پر دوی فشارونه واردېږي. په دوها کې ګواکې طالبان د خپلو مشاورینو لخوا څخه تر تاثیر لاندې دي. په دوها پر دواړه مذاکراتي پلاو باندې فشارونه واردوي، آزاد نه دي. د بلې خوا څخه چون ایحت هلته راضي نه دی، احتمال د دې هم لري چې ولسمشر غني یو څه فشارونه هم غواړي چې وارد کړي چې دا بل دور د مذاکراتو د دوهې د اثر څخه ووځي. او ما ته یې دغه پیشنهاد سیاسي رامعلومېږي چې د افغانانو پر ذهن خوشه لګېږي. هو افغانستان بیا کندهار پایتخت، بیا په د لوی کندهار کې دلته موږ غواړو یو کښېنو.
فکر څه پاتې طالبان ولې قطر تر افغانستان غوره ګڼي؟
په قطر کې دوی ځان وسای اساسي، په قطر کې د خپلو د استخباراتي منطقي ملګرو سره ژر رابطه نیسي، د هغوی لاسرسی ورته اسانه وي، هم د قطریانو هم د پاکستاني ورونو لخوا او هم د امریکایانو د سی آی اے لاسرسی دوی ته. دا مذاکرات خو داسې نه دي چې رښتیا هم په صحنه کې افغانان دي، تر شا یې ډېر قوتونه وو.
نور فکر څه چرته خبره دغه سوي چې د مذاکراتو شاته نور لاسونه دي لکه څنګه چې تاسو ادا کوي، نو بیا دا د سولې خبرې به څه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم د سولې خبرې بالاخره نتیجه به داسې ورکړي چې یو انتظار خو دې ته ایستل کیږي چې ودرېږي چې په امریکا کې د سیاسي قدرت انتقال کامل شي او نوی رئیس جمهور کښېني. سوله زه فکر کوم په افغانستان کې کیږي، خو هغه سوله چې امریکایي دوستانه زموږ غواړي داسې به کیږي. نو هغه ته امریکایان تلاش کوي چې یا طالبانو ته غوښتنه برخه ورکړي او یا دا دي چې طالبان په راتلونکي قدرت کې شریک کړي.
له ښاغلي فکور څخه په مننې د سولې موضوع تعقیبوو او وړاندې کابل ته ورځوال ته مو له یوې اعتراضي غونډې خبرو. په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال پیل ته تر دوه اونیو کمه موده پاتې ده، دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي؟ ټاکل شوې ده امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د پام وړ کم کړي. د سولې خبري هم په ځند پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډیر شوي دي. لدې ټولو سره سره بیا هم راتلونکي کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تمه کېدای شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان جګړه د نړۍ د رواني خونړۍ جګړې د وی بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د توافق د وی برخې په توګه تمه ده د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6 رسمن خپل دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایدن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلي چې د بایدن لپاره په دې اړه پرېکړه شایي پیچلې سي ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې لستونزو او خندونو خالی نشکري. تید کاله هند افغانستان د امنیتی چارو تحلیل ګرځي. دی وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل حق دریز خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کاله هند د تاوتریخوالی لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنۍ وضعیت په ژمي کې همداسې و موکړي په پسرلی کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همژغو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوهې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د لمنځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شای ولسمشر غنی د خپل راتلونکي لویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ سي. د چارو شنونکو په دې باور دي چې د امریکا د نوې ادارې پالیسي به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویر لري چې د بایدن اداره به شایي لار بدل کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایدن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایدن به پر دې توافق ودرېږي خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډېر دي چې بایدن به له افغانستان څخه په بشپړه توګه د خپلو ځواکونو وتل وځنډوي. ځینې بیا داسې هم انګېري چې شایي جو بایدن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تېره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد اعتراضي غونډه وکړه. دوی د کابل حضوري چمن ته څیرمه راټول شوي وو او د علي وزیر عکسونه یې له ځان سره انتقالول. علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو ونیو او وی ویل چې پر نوموړي د ډسمبر پر 1 په کراچۍ کې د غورځنګ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوسټ پر ضد د وینا تور پوری شوی دی. اکرام الله اکرام له کابل له نور تفصیل سره.
دا کسان په کابل کې راټول شوی او په پیښور کې د پاکستانی پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر نیول کېدل غندي. د کابل خار حضوري چمن تاثیر مسیمه کې د سلګونو راټول شوی کسانو سره د علي وزیر عکسونه او هغه شعارونه دي چې په کې د علي وزیر نیول کېدل غندل شوی او د هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه پکې شوې ده. د دغه لاریون یو سمبالونکی اسد الله وزیر وویل پاکستان ځکه علي وزیر نیولې چې په دې هیواد کې د پښتنو د مظلومیت او پر دوی د ظلم خلاف غږ پورته کړي.
هر
لاریونوالو پاکستان تورن کړ چې د افغانستان وسلوالو مخالفو طالبانو ته په اسلام آباد کې سری قالین غوړوي، خو هلته د خپلو حقونو غوښتونکي کسان زنداني کوي. دوی وویل چې که د پاکستان حکومت علي وزیر خوشي نه کړي نو خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استاذ علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو په دې تور چې د غورځنګ د کراچۍ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوز پر خلاف خبرې کړې ونیوه. د پېښور د شرقي تاڼې محرر شاهد خان د ډسمبر په 14 په پېښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته ویلي چې ښاغلی وزیر یې د سند پولیسو په غوښتنه نیولی دی. د ویلي چې د سند پولیسو پر وزیر د کراچۍ لغونډې وروسته قضیه ثبت کړې وه. په کراچۍ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د روانې میلادي میاشتې پر 6 یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د علي وزیر منظور پښتین او محسن داوړ په ګډون د دې غورځنګ ګڼو مشرانو ویناوې کړې وې. تیره ورځ ناوخته د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د پاکستان په ګډون باید د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ښاغلي وزیر په ملاتړ اعتراضونه وکړي. د لومړی وار نه دی چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي زنداني کوي، بلکې تر دې وړاندې د مشر منظور پښتین په ګډون د دغه غورځنګ بیلابیل مشران نیولي، خو د خلکو له اعتراضونو وروسته یې بیرته آزاد کړي دي. خپل علي وزیر هم په تیرو دوو کلونو کې څو ځل نیول شوی او بیا خوشي شوی دی.
د روزګان یو شمیر میرمن شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړې توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا دا د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي یو ډول دی او یو علت یې دا دی چې ښځې په اقتصادي توګه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته مجبوروي. د افغانستان اساسي قانون ښځو او نارینه وو ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړی او دیني علما هم وایي چې ښځې د نارینه وو غوندې په میراث کې شرعي حق لري. په دې اړه نور جزئیات لسترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی ده. میړه یې په جګړه کې وژل شوی. بی بی هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپلو 5 ماشومانو سره شپې او ورځې تیروي.
شپه ګونیانې کې پیسې درته په شکل یې شته خیالې درته راوي درته چیرې تا چې واده کړل بالا کار خلاص یې اکنه لري.
بی بی هوا وايي که څه هم دا زیات هم ځکه لري، خو د میړه تر وژل کېدو وروسته یې د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سوچ په ترینکوټ شا کې خیرات ټول کړي. بی بی هوا وایي ورونه یې نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړی، بلکې د دې پر سر یې د ولور په نوم په لکونو افغانۍ هم اخیستې دي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کېږي هم یې نه دی ورکړی.
والله که پښنا بد دنیا باندې بلوارس لرم بیا د اول خدای پسې د دوه کاله
دا ژغ بیا د درو دیرش کلنې زرمینې دي چې سترګې له اوښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل شوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ورونه لرم، دوه غبرګونه لرم، خپلې مځکې لري. والله کې یا حق راکړې، اوله ورځ راوړې یم، د ازم پر درګای غورځولې یم. والله که پښنا بد دنیا باندې بلوارس لرم بیا د اول خدای پسې د دوه کاله لک. والله کې د میلمستیا شپه لرم کرا کړې، د میلمستیا شپه له پاخه خدای کرا کړې. زما دې په خدای قسم چې زغلم لسواره موټر ته ورغلې یم، وجز مې ورته کړې دي. شروع راوړې یم د خدای پاره، یو خدای پاره سره وکړه. دی غوږونه پلنو اچي وایي ښه دی سبا و بس
زرمینه وایي کپلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېل کړي، ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري، خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په اورزګان ولایت کې له بیلابیلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډیرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کیږي چې په جایداد کې له خپله حق لاس واخلي، کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څیر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یوه دیني عالم مولوی حمدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل بی بی هوا او زرمینا په اورزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې مو په خبرونه کې دا راپور درلود چې د طالبانو پلاوی به نن په اسلام آباد کې له یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره وګوري. تازه خبر لرو چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت له صدر اعظم عمران خان سره کتلي. موضوع اجمل انصارلې د پوسټډیو کرا سره ده نور جزئیات بل ده واخلو. انسب
د طالبانو یو هیئت لکه مخکې چې موږ رپورټ درلود په اسلام آباد کې دی، ونن دغلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلې دي. د عمران خان له دفتر په یوه خبري شوې خبر پاڼه کې د دې لیدنې په اړه ویل شوې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالب هیئت سره چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې له پاکستاني چارواکو سره د لیدنې نو کتن لپاره اسلام آباد ته تللی او کتلی دي، او د سولی او د سولی د وړاندې تک پر موضوع ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر نه په خبرې شوې اعلامیه کې یو ځل بیا د عمران خان له خولې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د کړکیچ د حل لپاره پوځي حل لار نشته دی. عمران خان وسنه د سولې بهیر یو تاریخي فرصت ګڼلې دی او د افغانانو په مالکیت او په مشري د دې خبرو په دوام ټینګار کړی. هغه د پاکستاني چارواکو هغه خبره چې تلی کوي تکرار کړې ده چې وایي پاکستان د افغانستان په سوله کې رغنده رول لوبوي او غواړي چې یو وسیع او پراخ بنسټ سیاسي هواري للارې د افغانستان کړکیچ حل شي. د افغان مشرانو لپاره دا یو فرصت بللې، ویلي چې دا یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د خبرو په برخه کې دوی له دې فرصت نه استفاده وکړي. عمران خان د پاکستان د چارواکو ځینې پخوانۍ اندېښنې چې وایي د سولې د خبرو د ګډوډول لپاره ځینې خلک شته دی چې دوی په ګوته کوي، نه خو وایي چې ځینې خلک غواړي د سولې خبرې ګډې وډې کړي. دا یې یاده کړې ده، ویلي په دې اړه باید له احتیاط نه کار واخیستل شي. د عمران خان له دفتر نه په خبرې شوې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د طالبانو هیئت چې په راس کې ملا عبدالغنی برادر دی د څه وویل عمران خان ته په خپلو لیدنو کې، خو یوازې د عمران خان خبرې را نقل شوي. عمران خان په آخر کې د دې اعلامیه کې چې ښکاري ویلي چې په افغانستان کې سوله، سیمه ییز ثبات او په سیمه کې اقتصادي پراختیا ته لار هوارولی شي. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې او همدارنګه د طالبانو سره د چلند او د طالبانو سره یو ډیل ته یا یوې معاملې ته د رسیدو په مسله کې پاکستان یو مهم طرف بولي.
مننه صاحب. اوس په یوه نړیواله مسله تر لنډو خبرونو مخکې راواخلو. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د بریتانیا یو تبع په دې خاطر په حبس محکوم شو چې ایران ته د هغو وسایلو د صادرولو هڅه کوله چې د امریکا له لوري پرې بندیز لګول شوی. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کال بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوی چې 45 کلن کولن فیشر د اگست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسید چې په ایران کې د پیرودونکو لپاره د انرژي د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې 15000 ډالر جریمه شوی هم دی، په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژي د نړیوالې مقررې سرغړونه یې کړې ده. د مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2018 میلادي کال او په اگست کې د فشار د نیولو د مودې ترمنځ د برتانیې له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوي کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایي څارنوال لورنس کیف ویلي پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري او د هغه سرغړونې چې فشر او ملګرو یې کړی ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په یو 14 کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي 14 نن ماسپښین مهال د ګیلان ولسوالۍ د اغوجان کلی په یو کور کې چې د قران کریم ختم پکې روان وو په یو زرنج کې وشوه او په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن اسلام آباد ته د سفر په دریمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګونو او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. په نایجیریا کې له 340 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشی شول. نږدې یوونه مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کاتسینا ایالت کې د ساينس پر خوندې برید وکړ او د هلکان له تختولو وروسته چیرما روګو ځنګل تل ځان سره بوتلل او د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړي دیب هالاند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه ده د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده.
وړاندې اسدی او اوریدونکو پروګرام لرو. پرې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته بیا هم دا دونه وکم چې د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوی کولای چې ستاسو اسمی سونه ولولو. خو مخکې تر دې چې د اسدی او اوریدونکو پروګرام ته مخ کړو روزګان ته ځو. په روزګان کې ډیرای هغه شزي چې د کور سرپرستی ور په غاړه ده د نورو کارونو ترڅنګ دستنی کارونه کوي د کمیسونو غاړي او پټوان ګنډي. په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبريال د وی کورنۍ چې دوه خويندې له همدې لارې د خپل ورور د شونځي لګښت او د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابروي حال اخیسته. لاترین کوټه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې شزي د ستنی دودیز کار ژوندې ساتي او د دې هنر په بدل کې له خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي. لدی څخه دوی خوندې ماسوما او نوریا هم دي چې د ستنې په دودیز کار سره د خپلې کورنۍ لګښت هم پوره کوي. دوی د خپل عمر زیاته برخه د خپلې یوازنۍ ورور د تعلیم لپاره بیل کړي او هڅه کوي چې د خپل ورور راتلونکی روښانه کړي. د 30 کلنې نوریا او 40 کلنې ماسومې پلار کلونه مخکې د ماین په یو 14 کې وژل شوی وو. دوی ته اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي ور د غاړې ده چې د ترینکوټ شار په څنډه کې د کرایې په یو خټین زاړه او نړیدلې کور کې اوسی شي.
تاسو مسلمان سره مور مده دغه نن لرو چې راپورته کو دغه نو موږ د الک د مکتب خرچه
دا نوریا ده چې د خپل مشر خور تر څنګ ناشته ده. تور رنگ ټوکری پر زنګانه شي او د سکني کار پرې کوي. نوریا ازادي راډیو ته ویل چې پر زړه د زده کړو ارمانونه نیمګړي پاتې دي چې د کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو لامل کورنۍ شونځي ته د تګ اجازه نه ورکول. خو وايي نه غواړي چې ورورې بې تعلیمه پاتې شي.
دغه نو موږ د الک د مکتب خرچه نه لرو. پیسې نه غواړي چې ځي. خو خوراک نه غواړي. جامه نه غواړي. بوټونه نه غواړي. بالا پخته یو نیم یو نیم سره په مشر سره رسیږي.
نوریا او ماسوما له هغه افغان شوز دي چې نه یوازې د خپل ولایت دودیز د ستنی کارونه ژوندۍ ساتلي بلکې له دې طریقې د کورنۍ اقتصاد هم پر مخ وړي. خو کله چې دا ډول هنر یو اقتصادي اړتیا سي پر شوز د فشار لامل کېدای سي. ماسوما دې ستونزې ته په اشاره وایي
پلان مر سو دغه دوی دغه ته دغه کار نو مشکو دا وره بازار کې خو څه ډیر سخت ده ستنه کار نو کوم آسان کیش په سختی کیش تر سر دا د ډیر سره زیات د ستا د سر دا سره لرو دماغي دا دغه دی ولې پر سام دا د سره سره د ماشام بیا دغه څه کې ساده نه نش کیږي په دغه کار د لاس سره د کشن د مازګر پر تنه
د ستنه کارونه د افغان شوز د هنر یو لرغونی بڼه ده خود دې کارکونکو شوز وای چې خلګو سره د پخوا غونډې د ستنه د لاسي کار قدر نه کوي زکه ماشینی کارونه زیات سوی دي د معصومی او نوری مور شیرین وای پر ډیرو ستونزو سربیره د خپل لونو په تړاکو لاسونو جوړ سوی لاسی غاړي او پټوان تر ترینکوټ شار اوړي خو هغه مرګاټ نه راوړي چې څومره یې حق دي
نو د دستنې کار دی کله یا سم یا خراب یا پر سر درد یا سم وکی نه وکی والا چې بیا سم یو دکاندار می ټکه کړی دی والا په ګڼ کې 1500 د غشیرنی په پټو کې 200 د غشیرنی په کښنی غاړه کې 100 د غشیرنی ده والا دا بیا زور کوم وره بیا دی ګور یل چې وو تو کې سره صفاکی رونی خلکیا چې که خرص ولا په میاشت کله خرص کله په تا خرص کله په لاس 15 شپې خرص والا خو ته ما پورن ورته کړی والا خو د کور ژوند دی خو نه در جامع چارسته نه د خوراکیه چارسته
زبی الله په ترینکوټ کې د جامو پلورلو دکان لري چې د نورو جامو ترڅنګ لاسي توکي هم د شیرینی په څیر له میرمنو څخه پیری او ورسته یې پلوري چې زبی الله له هغه دکاندارانو نه دی چې شیرینه اوربندې لاسي توکي پلوري خو زبی الله د لاسي توکو د قیمتونو د ټیټوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې وایي
لوی لامل د کمپیوټري ګنډونه دي ربې د روزګان لاسي ګنډونه چې دي زموږ ته د لاغه په خواني نقشې دي هغه غټ کارونه بیا کول کندار چې د زموږ نقشې ویسه زموږ ګنډونه که اوس موږ دا کندار ته ویست بیا ډیر وزي اوس زموږ نقشې بیا هغه نه خوښي ډیر میدان سیاحت هغه داسې نقشې موږ ته راکوي چې هغه دلته موږ راو چې په سترګو نه لیدل کېږي چار چاته ورکو یو خو اول هغه کوای نیسي
شیرین وایي که دولت ورته د نور کار زمینه برابره کړي لکه د چرګانو فارم او یا هم غوا ساتل نو سمدستي به لوڼې د ستنې له کاره منع کړي ځکه د دې په وینا چې د هغوی پر روغتیا یې منفي اغېزې کړي دي د اروزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی په دې ولایت کې د بې سرپرسته میرمنو لپاره د کالین بافۍ او ګلدوزۍ په برخه کې حرفوي زده کړې ورکوي د یادې ادارې مشر فضل رحیم عقبین ازادي راډیو ته تایید کړی چې په اروزګان کې ډېرې بې سرپرسته میرمنې رسمي او یا هم غیر رسمي کارونه نه لري خو وایي دوی پلان لري چې نورې حرفې هم خلاصې کړي او دغه راز پر یو داسې پلان کار کوي چې د دغه لاسي صنایعو لپاره له ترینکوټه د باندې یو بازار ومومي شریف الله شرافت ازادي راډیو اروزګان
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ ستاسو د نیکمرغۍ په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د آزادی اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده به هم تاسو لطف کړی خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړي دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او داستونزی محلسی نو لده کبله چی موش پا تیرو اونیو که دیر زیاد پیغمونه اخیستی دی ستاسو خوارم پا دی خبرونه که هم دا پیغمونه پا پر لپسی دول بیل تبسیریت خبرکم ترچو طولو تا نو بات ورسی جا و پا دی خطر نن مرکر نلرو نو ستاسی پیغمونه رخلوم خو بطر که ستاسو ده هغه پیغمونه چو بیل گرخلو چی تاسی پا هلمند ولد که ده ازادی رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنی په ارتباط خپل د غم راضی پیغامونه مشترسته ولدی مننه کوم موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او ورسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته استاد د هلمند ولایت محمد الیاس دایید خدای پاک وبخشی ټول افغانستان په خبره خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کاوه تر یو ځای پورې رساوه نو خدای تعالی جل جلاله دې ځکه جنت کړو سم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سب یې زمين ورکړي دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ست دروازې ته ودرېدی یا عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړي چې مې اندازه په موټر کې ځای شوی دی او سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته غره ته خلی ورکي او سلام.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره پتناس کی اما پاول قدم کی د پهلمن کی د ازادي رادیو خبريال خاغل الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډیر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډیر زیات دردونکي خبره ده او داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په ځینن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغه سي کوم پیښه چې متاسفانه تکراری ډول باندې تکراریږي په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشتوګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي ولې په عمل کې دا غوي خوندیتوب لپاره داسې اجراءات نه ترسره کیږي چې ولسې قضاوتو کې چې واقعا خبریالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد زید زابن مرکز تغلیزو د کلي د پیغام چې الیاس دایی ډېر درځوله یم او غني نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانا اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری سخت تاسو د ستکړی پیغام پرې ځدم. زه د الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن اوسم. د زړه تسلی ټول کورنۍ او د ازادي رادیو همکارانو ته وایم چې سخت خپه او خوښینه یم.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلند د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته د زړه د کینې څخه سلامونه او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم. بل خصوصا د کورنۍ ته، بل خصوصا د مورجانې ته. مورجانې ته دا وایم چې دوی وښکي او دوی د زړه سوخ مزه ورته په صادقانه ډول وایم چې صابه نه کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي چې تر ټولو قاضیانو حقیقت ویل او وړاندې کول او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دا چې هر چا دغه شهید کړی دی موږ غمدو او موږ ته ډېر د زړه درد او تکانې را کړی دی. بیا بل خصوصا چې د مورجانې دا خبرې کولې چې د څلوېښتو کسو سرپرستی او دودی پیدا کول نو موږ ته دوه له زوره کړی لکه د خپل مورجان او ورورجان ته. او بیا کله چې د ورور دا کیسه کوله چې ما او د یو د بل سره مزاج کول او مخ هم یو بل په چپیړه د وروري او د مینې وهي او کله پر ما دا سانه رااله او دا دای چپیړه و چې د اباده فارز ما او د تر ما بل بینوالی رااله. نو دا چپیړه وایي ستا پر مخ نه سو ورور دا زموږ ټول افغانانو پر مخ دا چپیړه راکړه. ډیر خوښینه ډیر خوښینه نو نور مو وخت نه شم د الله په امان کې خفای وسنه.
السلام علیکم. د چنار ګل خبره کوم د پکتیکا ولایت دیوم دی ورسوالي. موږ دې تلوس دې کوم دې د خبر یارو موږ په باندې دې سخت خپه یو او سخت خوښینه نه نو کومه څه او له طالب چې دا پښتنه کیږي
دا مسئولیت تاسو په کار ده نور د خپل پرمان. زه شم سلام د لمن ولادت سره پاړی کیږم. السلام علیکم. تاسو ته راتوي کوم کټول اوریدونکو ته سلام علیکم. زه نه د کوم چارواکي سره مشکل لرم نن کوم چارواکي زموږ سره د غلري پرون چې نه راځي وجل شو هغه د ګولان په نومړي کښ باندې د خبرونو ریپورټول خلکو ته خبرونو ورکول. دلته جنگونه دي، دلته جنگونه دي، په دغه ځای جنگونه دي اینی پام راډوی کې به نشر کول. یا بدلته خپل ګور ته ځونه کول چې مرزه دا ځای ته مرزه ته باید د خبرو نه کې نشر. نو یو عام وګړی هم شم اسلام می ژوند د لمن ولایت شو په نشکزا ولایت کې وچې زم نړۍ ته دې ما دې پاره کې چې دفتر ته په تاسو کې لیکلی یعنی دوه غریب کسو
او خپل وظیفه کې عزتمن سړی وو، کارګر سړی وو. نو هیله مې دا درېږي چې موږ څه خرچ له دغه تکسار ته یا د مخکني والي سره یا د داوس والي څخه پوښتنه وکړو دا څنګه دربدرز وشو. هیله مې دا ده چې دا زما آواز خپور.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو اوس په هم د خبرونه په پاته برخه کې د نورو بیل بیلو ستونزو په اړه استاسي ژغونه وورو کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي. ورځو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د شونځیو پر ستونزو را سره ژغیدلې دي.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازګاری رادیو سره په تماس کې ما زغواله مچی په نورستان کې د موسمي